ودوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
د غاسبین درګه د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. دوستانو، د ازادي راډیو خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 100.5 اورېدلی شي. دا ورځې په جریان کې موږ بیلابیل خبري، تفریحي او همدارنګه څېړنیز پروګرامونه لرو چې تاسو پکې بحثونه اوریدلی شئ. په روانو حالاتو باندې همدارنګه داسې خبرونې لرو چې د کورنیو لپاره دي، خو اوس د دې ساعت لپاره ادبي، کلتوري او فرهنګي مجله چمتو ده.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د رادیو مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په هلمند کې د تاریخي او لاسي صنایعو د نندارتون په اړه راپور برابر کړی.
نندارتون ګټه دا ده چې په ټولنه کې هر هغه څوک چې درس پنوینه چې د شودو لاسي صنایع دي، نور تاریخي اثر دي، دغه مواد یا دغه څوینه بیا
په هنر جاج کې له ډاکټر اجمل کلی سره د تخلیقي ادب د پنز جاج اخلو.
کمیت جواب وویل شي، نو خدای دې چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر.
په فنکار برخه کې له نواب ریحان سره د هغه په فن خبرې کوو.
وم خوشاله ژوند می خادو، د چا یادو د زکور می پی آبادو، د چا یادو ګونګوسه او تورش
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیطانی واوري.
پرون مازیګر چې خواړه پخ کړل، تر ډیرو یې بیا بیا د دیګ سر لوڅاوه.
او په بریښمن خیال کې به د سهارګل امیرزی نظم واوري. ستاله غیګینا په خپل غی کې خیم، ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پریخوا لار دې راکړه، تانوز ما د مرګ سلا کړه، ما چې لیلا کړه تا بلا کړه.
آزادي رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ګڼو ځوانانو په زړونو کې ډېری داسې خبرې وي چې باید ولیکل شي، مګر دوی له قلمه ډار لري او فکر کوي چې چیرې لیک وکړي نو ښایي ضعیف او نادرست وي. دا ځوانان حق لري چې وویریږي، ځکه له یوې خوا یې د داسې لیکوالو لیکونه لوستي وي چې با تجربه او غښتلي وي، او له بل پلوه داسې څوک نه وي چې ویره یې له منځه یوسي. هغوی چې لیکوالۍ ته شوق کیږي، مخکې له دې چې قلم پورته کړي، باید دا پوښتنې له ځان سره ځواب کړي: زه څه لیکم، ولی لیکم، د چا لپاره لیکم؟ د دغو او د تورته نور پښتون له جواب ورسخه یو کوچنی لارو مومي، خو دا هم باید په یاد وساتي چې د نورو با تجربه لیکوال غوند نه ده، او نه هم تری ټولنه هغه ولته مکوي لکه څنګه چې د یو با تجربه لیکوال څخه کوي. که خوشحال خان خټک د دومره زیاتو اثارو څښتن او یو منلې لیکوال او شاعر ده، هغه به هم یو وخت کم تجربه و. له هغه سره به هم په زړه او ذهن کې للیکه ډارو، خدا چې ډار یې لمنځه وړی و او لیکي وکړ، د پښتو ژبې یو منلې شاعر او لیکوال شو. نو ځوانانو ته بویا چې د لیکوالۍ په برخه کې له زړه ټولې ویرې لري کړي، او ووایي چې هغه څه لیکي کوم چې د ذهن مطالعې او مشاهدې محصول دی. په همدې هیله خپرونه پیلو، او په پیل کې له رویا مادومي څخه د تیرونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست څخه د پاسه سل لرغونی آثار د دغه ولایت د مرکز له پلورنځیو څخه راټول کړل. دغه آثار په غیر قانوني ډول پلورل کېدل. د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس غلام نبی حسن وویل چې د دغه ولایت د ملي امنیت ریاست، امنیت قومندانۍ او څارنوالۍ په همکارۍ یو شمیر تاریخي او لرغونی آثار چې په غیر قانوني ډول د زرنج ښار په انتیک پلورونو کې پیرودل کېدل او پلورل کېدل راټول کړل. هغه زیاته کړه چې دغه آثار په ډیر لنډ ممکن وخت کې د نیمروز اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې ثبت او راجستر کیږي. په زرنج ښار کې یو شمېر دغه انتیک پلورونکو له خپلو دوکانونو څخه د تاریخي او لرغونو آثارو له راټولولو سره مخالفت وکړ او وی ویل چې راټول کړای شوي آثار لرغونی نه دي او د انتیک وسایلو یوه برخه ګڼل کیږي. یو شمېر نور دوکانداران هم وایي چې دغه آثار د دوی څو کلنه پانګه ده او دولت باید د دوی له دوکانونو څخه د دغه آثارو په راټولولو اقدام نه وای کړی. د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي چې اساسي قانون او د لرغونو آثارو د ساتنې قانون موږ ته اجازه راکړې ده چې په غیر قانوني ډول د تاریخي آثارو د پیرودنې او پلورنې مخه ونیسو. دغه آثار زموږ ملي پانګه او هویت دی او باید په دولت کې ثبت او راجستر شي. هیڅوک نشي کولای هغه د قاچاق په ډول وپیري. د فرهنګي اونۍ پترس کې د بوست پلمن کې مشاعره او فرهنګي پروګرام ترسره شو. په دغه پروګرام کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد، د هلمند سرپرست او مرستیال والی مجاهد الله سفاری او د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمید الله ویار هر اړخیزې ویناوې وکړې. د پروګرام په دویمه برخه کې د هلمند شاعرانو د سولې، یووالي او هیواد په تړاو بیلابیل شعرونه د مشاعرې ګډونوالو ته وړاندې کړل. د مشاعرې په بله برخه کې د هلمند پر وضعیت، فرهنګ، ننګونو او غوښتنو په تړاو تمثیلي پارچه او د سیمه ییزې موسیقۍ کنسرت ترسره شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سلاکار ډاکټر طارق رشاد په مشرۍ 15 کسیز پلاوی هلمند ته د فرهنګ اونۍ منځلو په مخه سفر کړی چې هلته به علمي سیمینارونه، مشاعرې، له تاریخي آبداتو څخه کتنه او ګڼ نور فرهنګي پروګرامونه ترسره کړي. د هرات د تاریخي مصلی د ټولګې د بیا رغونې کار پیل شو. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي د هرات ولایت د مشرتابه د وړاندیز له مخې د ملي امنیت شورا 10 میلیونه افغانۍ د مصلی د منارونو او ټولګې د بیا رغونې په مخه ځانګړي کړي دي. هغه زیاته کړه په تیرو شلو کلونو کې د هرات مصلی ټولګې ته دومره پاملرنه نه و شوې. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس د څرګندونو له مخې د مصلی د ټولګې د بیا رغونې په طرحه کې د ګوهرشاد مقبرې ښکلې کول، د منارونو د کاشیو ترمیم او ټینګښت او د ګوهرشاد بڼ د دیوال بیا رغونه شامل ده. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په وروستي یو کال کې لسګونه تاریخي څلې بیا رغولې دي. اوس د ستر جامع جومات او د زړو ګودامونو د ودانیو په ګډون د څو تاریخي څلو د بیا رغونې کار دوام لري. د مصلی مجموعه د بیا رغونې د کار د پیل په مراسمو کې یو شمیر فرهنګیان هم حاضر وو. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی د دغه ټکی په بیان سره چې افغانستان د تمدنونو څلور لاره ده، د منارونو د بیا رغونې د کار د پیل هرکلی وکړ او د ټولو تاریخي څلو د سروې د پیل خبر ورکړ.
په هلمند کې د تاریخي او لاسي توکو ترڅنګ یو انزوریز نندارتون جوړ شوی. د دغه نندارتون د پرانیست مراسمو ته له کابل څخه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لوري لوړپوړي مسولین هم ورغلي وو. د لښکرګاه ښاریانو یې په شوق لیدنه کړې. خو د لاسي توکو د غرفو مسولینو یو وار بیا له حکومت څخه د دوی توکو ته د بازار موندنې غوښتنه کړې. په دې اړه له هلمند الیاس دایی راپور لري.
د پخوانی سینما په انګړ کې د ایشودل سو توکو نندارې ته ډلی ډلی خلک راځي. د لشکرګاه ښار لومړی امنیتي او زیات مخامخ د سینما یا فرهنګي مرکز په واړه تالار کې سلګونه کسان چې اکثره ښځې او ځوانان دي، دلته د راړول سو تاریخي لاسي او انځوریزو توکو د غرفو او میزونو څخه لیدنه کوي. د دې نندارتون د پرانیستلو او ګډون لپاره د کابل څخه د اطلاعات او کلتور وزارت سلاکار طارق رشاد او یو شمیر ادارو رسان هم راغلي دي. د هلمند دولت د مقام چارواکو د اطلاعات او فرهنګ د وزارت مسؤلینو لخوا په دې ولایت کې د فرهنګي اونۍ د پیل په خاطر یوازې مننه وکړه. د وزارت مسؤلینو هم د هلمند ولایت د تاریخي ابدات او فرهنګي ودې په خاطر رسنیو ته څنګه وزیري ورنکړه.
نو زديره خبرې د قوم نن داتون بسره
ما وې سپترم تاسو ميدان و.
د نندارتون ګډونکو کې وایي تر هغه چې د تاریخي ابداتو درغونې عملی کار پیل نشي او د هلمند د فرهنګي ودې لپاره د تشو وادو پر ځای کارونه ونسي، دغه ډول نندارتونونه به د تیرو غو په څیر ګټونه کړي. د پوهنتون دوه استادان محمد انوار حیدری او نذیر احمد رشتینی ازادي رتول نندرتونونه هغه وخت شوی چې په عمل کې هم نتیجه ولري.
نندرتون ګټه دا ده چې په ټولنه کې هر هغه څوک چې درس پنوینې چې د شډو لاسي صنایع دي نور تاریخي اثر دي دغه مواد یا دغه څوینې بیا په خپل کورونه کې نشري یا په خپل ټولنه کې نشري د شډو پر کورونو پر کارونو پر لاسترونو باندې باور کیږي.
دا باید رانی ولسی او د بازار انکشاف وکړي که د دوی څخه نن د دوی دغه کار چې نندارې ته وړاندې شوی دی او کتل کیږي دا رانی ولسی دوی به تر دې ښه ډیزاینونه بازار ته وړاندې کړي. مهم مسله دا ده که حکومت دوی سره رښتیا همکاري کوي او تر دغه بازاري مسایل ور اخوا دوی باید ډېره توجه دې ته وکړي چې د دې د پروش یو زمينه ورته برابره کړي.
پر لوی تختو د سولې او آرام ژوند سره تړلي عکسونه د پخوانیو زمانو د پاچاهانو د جنگي او رزمي وسایلو سره سره چې ننداره ته وړاندې سوي دي د روخامو د ډبرو څخه جوړ سوي شایسته توکي له دې جملې د ډبرې څخه جوړ سوي د یوه لوی سترنج یا شطرنج ترڅنګ د ښځو لخوا په لاس جوړ سوي شایسته لاسي خامکې غاړې د ښځو ډول ډول ښکلو کمیسونه او ډېر نور توکي دغه نندارتون ته راوړل سول. د هلمند د ښځو چارو روسي وجهي رسولي ازادي راډیو ټول دوی ته معلومه سوې ده چې د ښځو د لاسي توکو په برخه کې هر نندارتون ګټه کړې ده. اغلی رسولي ول هم د دوی د لاسي توکو بازار شسوي دی او هم ښځې ډېرې سوي دي او د لاسي صنایعو په برخه کې د کار دوام ته تشویق سوي دي.
په لومړۍ نندارتون کې بیخي د ښځې مشارکت هم لږ و، یعنی د دوی ګډون وطن کمرنګ و او دغه نو د دوی هغه شوق او علاقه هم له دغه شیان سره دوی فکر کوي چې هغه شیان چې موږ جوړوو یوازې کولای شو چې هغه خپلوان ته یا کسان چې د دوی سره شناخت او ارتباطات لري دوی ته ورکړي یا دوی ته خرڅ کړي. نو اوس دوی چې پوهېږي ورځ تر بله مثال دغه شیان چې دوی آماده کوي او نندارتونونو ته وړاندې کوي ډېرېږي او کیفیت یې نشته یو څه سم شوي دي. خو په دغه نندارتونونو کې دوی کولای شي چې یو څه خرڅ کړي، یعنی کولای شي چې هغه شیان چې آماده دي دوی خرڅ کړي او دغه په مقابل کې نور خپل کارونه شروع.
د لشکرګاه ښار په فرهنګي مرکز کې که څه هم دا یو ګډ نندارتون و چې د فرهنګي اونۍ د پیل په مناسبت جوړ شوی و، خو نورو هغو نندارتونونو ته چې پخوا یوازې د ښځو د لاسي توکو د شهرت او بازار موندنې په خاطر جوړ شوي ول، موږ ته ډېرو ښځو د لاسي توکو دپاره د بازار د نه موجودیت په خاطر شکایتونه کړي دي او ډېرو یې د دې کار څخه د لاس اخیستلو هم ویلي دي.
د افغانستان ملي موزیم چې د دغه هیواد لرغونی برم او تاریخ بیانوي یو له پخوانیو موزیمونو څخه دی. د دغه موزیم چارواکي وایي هڅه کوي هغه بودایي مجسمې بیرته ورغوي چې د طالبانو د رژیم پر مهال ماتې شوې دي. دا چې دغه چارې څوک مخته وړي او بشپړېدل به څومره وخت ونیسي؟ رحمت افغان دغه موزیم ته ورغلی.
طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د دې موزیم 2500 مجسمې ماتې کړې وې، خو د امریکا د شیکاګو پوهنتون او افغانانو په ګډه د دغو ماتو شویو بودا مجسمو د رغونې چارې وروستۍ پړاو ته رسولې دي. د دغه موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وای د دې مجسمو د بیا رغونې چارې یو کال وړاندې پیل شوي وې.
د لرغونی آثار خصوصا هغه آثار چې د طالبانو په وخت کې مات شوی ده او د حد لرغونی سیمې څخه پیدا شوی و، مخکې د هغه آثار مونږ وسیع پروژه تر لاسه لاندې لرو چې هغه بیرته ترمیموو او پس له هغې نه چې ترمیم شو بیا هغه نندارې ته انشاءالله وړاندې کوو. نو دا پروژه د شیکاګو پانتون په مرسته دلته جریان لري او د امریکای سفارت مالی مرسته کوي او تقریبا هغه اول او دویم پړاو بشپړ شوی ده. اوس دویم پړاو کې کار جریان لري او پس له هغې نه انشاءالله په دریم پړاو کې د آثارو ترمیم شروع کیږي او په درې کاله د پروژه انشاءالله ختمیږي.
په 2001 میلادي کال کې طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د کابل په موزیم کې ولاړ مجسمې له اسلام سره په ټکر کې وبللې او سرونه یې ورمات کړل. دا چې دغه مجسمې او لرغونی آثار په کومې دورې پورې اړوندي د کابل موزیم د لرغونو آثارو د ترمیم څانګې مسلکي غړی شیراز الدین سیفی په اړه وایي
دغه اثر چې مات شوي په دویمې او درېمې میلادي پیړۍ پورې تړاو لري. د جلال آباد هډې څخه دي په بیلابیلو ډولونو لري. هر یو مختلف تاریخونه بینوي چې زیات په ارزښت دي.
د افغانستان ملي موزیم سل کال وړاندې د امان الله خان په دوره کې جوړ شوی چې د دغه موزیم د چارواکو په وینا اوس مهال ورکې و څلوېښت زره قلمه لرغوني اثار چې یو لک پنځوس زره پارچې کېږي نندارې ته ایښودل شوي دي.
په وروستیو کلونو کې تخلیقي ادب ډیر پنځول کیږي، کتابونه چاپیږي او دا بازار ورځ تر بلې د تودېدو په حال کې دی. خدا چې د دغه پنځ بهیر شعوري دی که غیر شعوري، او د تخلیقي ادب د کره کتنې بهیر څه ډول روان دی، دا او دې ته ورته پوښتنې د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر اجمل خکولي په نننی هنر جاج کې باز محمد عابد ته ځواب کړي.
هنر جاج
استاد، په دې تیرو سو کلونو کې تخلیقي ادب بے بندوباره چاپیږي او تنقید د جمود ښکار دی، دغه کمیت کیفیت ته څومره تاوان رسوي؟
اصلا خبره دا ده چې مونږ خو یعنی د کمیت ډیر په دغه پورې تړلی دی که نه په چاپ پورې. د چاپ وسایل مونږ ډیر لرو، مثلا پانګونه په اسانه، کمیت سره د پانګونې ډیر نږدې تعلق، خو کیفیت داسې یو څیز دی چې هغه د مثلا د درون نه باید پیدا شي. یعنی روزنیز مرکزونه، تحقیقي مرکزونه باید دومره پیاوړي شي چې هغه هغه کمیت جواب وویل شي. نو خدا ده چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي. خلا ده چې مونږ خو د چاپ وسایل ډیر پیدا کړل، چاپ پیسین پیدا کړلي، پانګونه هم شته، کتابونه ډیر چاپ شول، خو کیفیت ته نقصان ورسېد. زه فکر کوم چې په دې مورد کې نقد هم دی. البته د نقد او تخلیقي ادبیاتو رابطه چې ده دوه اړخیزه ده. که تخلیقي ادبیات چاپېږي دا نقد ضرورت لري او دا نقد غواړي، یعنی د دې سره نقد پیدا کېږي یو ډول. همدغه شان د سرچپه هم ده، مثلا که نقد نه وي موجود نو تخلیقي ادبیات هم د کیفیت له پلوه خرابېږي، هم یې تخلیق متاثره کېږي. یعنی کېدای شي تخلیق چې اوس مثلا موږ تاسې ده دغه په برخه کې دا وینم چې دا کیسه یې زیاده داستاني ادبیات په برخه کې یو وخت تقریبا داسې وګڼئ چې پنځه کاله مخکې یا تقریبا لس کاله مخکې ډېر ښه داستاني ادبیات چاپېدل، ډېر چاپېدل د کیفیت له پلوه ډېر ښه او نقد هم ډېر پکې ده. مثلا زمونږ استاد عموما داستاني ادبیات په برخه کې نقد ډېر فرمالیستي ډېر کېده، اوس هغه نقد داستاني ادبیات په برخه کې هم ډېر سوړ شوی دی. حالات سیاسي حالات هم داسې بدل شوي دي او له دې سره هغه کیسه یې ادب هم متاثره شوی دی.
استاد بالکل، ما هم همدا خبره کوله چې د نن لس کاله تا شل کاله پخوا چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ شوي دي ځای نیولی، یعنی ځای ځکه نیولی دی چې معیار و، او معیار ځکه و چې هغه وخت تنقید و که نه. مثلا که افغان ادبي بهیر راواخلو، تاسې د هغې غونډو شاهدان یې، بلکې د بنسټګرو له جملې نه یې، هغلته نقد و، شعر هم قوي و، کیسه هم قوي وه. اوس چې نقد نشته دی، بیا هم تخلیق خوشته دی او بے بندوباره چاپ هم دی.
تخلیق یو په دغه فرهنګ کې پیدا شوی دی. هغه چې مثلا چاپ ډیر اسانه شوی، لوستونکی ډیر محترف شوی دی، ډیر مهم شوی دی. پوښتنه پخوا په مثلا لس تاسو چې وایي پنځلس کال یا شل کاله پخوا د لوستونکي سره دومره نږدې اړیکه د پنځګر نه وه. بل دا چې د چاپ وسایل ډېر کم وو که نه، نو ډېر اتکاو دغه مثلا ډېر به هغه کتابونه چاپېدل چې کیفیت به ډېر لوړ وو. اوس خو د چاپ اسانتیا دومره ډېره شوې ده چې کیفیت ته خلک نه ګوري، باید چاپ شي که نه. نو زه فکر کوم چې کله چاپ ډېر شوی دی، لوستونکی ډېر محترم شوی دی، زموږ ستاسو لوستونکی، زموږ د ټولنې لوستونکی، بیا هغه متخصص یا لږ تر لږه عملي لوستونکی نه دی که نه. په دې خاطر عام لوستونکی دی چې په ډېرو عامو ادبیاتو باندې پوهېږي. نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې چاپېریال ډېر د کیفیت ته جوړ و او کمیت ډېر کم و، ډېر کم کتابونه چاپېدل. اوس کمیت ډېر زیات دی خو کیفیت ته دغه نه دی جوړ. مثلا همدغه شاید نقد خبره ده. نقد یو بله مسله لري، مثلا شعر که سړی درموزو سره آشنا وي او شعر او مثلا تخلیقي ادبیات یو سټپ دی، څه به کېدای شي د ادبیاتو کوم برخه کې چې ادبیات ایجادوي د هغې له اصولو سره آشنا اوسي، نو ادبیات ایجادولی شي. البته دا بېله خبره ده چې ستا ادبیات په کومه درجه کې دي، په کوم معیار او په کومه پایه کې دي. خو نقد بیا لږ غوندې نوره مطالعه غواړي. مثلا په کار دی چې ته ورسره د ادبیاتو کلي مطالعه ولرې، په کار دی چې ته ورسره د مذهب مطالعه ولرې، د ارواپوهنې سناس مطالعه ولرې، فلسفه مطالعه ولرې، او مثلا بیا دا مسولیت هم دی زمونږ استاد خلک نقد نه زغمي دا ټول مسائل دي چې خکر زمونږ استاد پرې دغه کې ډېر کم پیدا کیږي یا مثلا د خکر کتونکو د شرایط نه دي مساعد یا څوک دغه مسولیت نه اخلي او لږ تکلیف په ځان نه تېری چې مثلا تخلیقي ادبیات باندې
شیر تم شو یو زر کتاب چی چاپ کی گی کرو کہ پنزوس ہوم پبلشر یا آغا سوک چی کتاب خپرندویا ٹولے نگا داغا نو زینور پہ ڈب پاتی بھی یعنی دا چی لستون کی ہوم منگ دلا سور کیڑی دی دا خبر سما دا چی کیفیت تم اوپام نہ دیا کرے او ڈیروالی تم اوپام کرے دے نو فکر نہ کہ مونگ لستون کی ہم دلا سور کرے
وہ بالکل لستون کی دلا سور کو لیو بل لارم دا اصلا منگا یعنی یو خدا دے جزمنگ کیفیت داون شوی دے پخوا خلق کیفیت تو وزگار وو یعنی باید خشیری ویلے بے چی آغا بچاپ پگانا باندے دا غشوی بے سورتو ہوئی خولے شوی بے بلا وست دادا چی مثلا ہر شاعر کی شیر ولی کی دے بزیا چی مثلا منتظر شی پنزمیش دے کال یو نیم کال او آغا بیا مثلا پول گتی جوڑ شی لوار غزل بھی که نظم بھی خبروی پا فیس بک باندی نو لوستون کې د شاعر زیاتره شعرونه په فیسبوک کې هماغه وخت نسته نو بیا دې ته ضرورت نه انګیري چې مثلا بیا دغه مجموعه چاپ شي او بیا په مجموعه کې بیا ولري نو زه فکر کوم چې لوستون کې د لاسه ورکول یو علت دا هم دی پر دې سربېره چې مثلا زمونږ د شاعرۍ کیفیت خراب شوی دی هغه چې کوم شاعران کیفیت ساتي د هغوی ټولګې هم په همدې خاطر باندې پاتې کیږي چې یعنې دا برېښنایي رسنۍ وو د راتګ سره د چاپ چاپي رسنۍ او چاپي هغه د چاپ مثلا لږ غوندې دغه شی متاثره شوې ده که نه نو زه فکر کوم چې دا یو علت دا هم
تاسې دغه ځوانو شاعرانو ته لیکوالو ته کیسه لیکوالو ته توصیه څه ده چې دوی د کومو تدابیرو نه کار واخلي چې امی کیفیت په پام کې نیولې وي او امی لوستون کې پیدا کړي وي
او اصلا ګور د اوسنۍ دنیا چې ډېره پیچلې ده زمونږ ټولنې شاپي دغه چې دي شاعران بل موږ د اوسنۍ پیچلې دنیا مطالعه لږ دقیقه نه کوي کنه یا به زه دا وایم چې لږ ساده چلن ورسره کوي مطلب دا دی چې اوس لوستون کې او ادبي چاپېریال او مثلا د ادبي چاپېریال تقاضا ډېره زر بدلېږي یعنی په خپل هنر او ادبیت په تقاضا باندې په یو عرضه او په یو یو مصرفي کلچر په یو خرڅېدون کې سیس باندې اوښتې دي نو زه وایم چې شاعر ته پکار دی چې البته دا خو ډېره ضروري او حتمي خبره ده چې ښه مطالعه به لري د ادبیاتو ادبیاتو بهر باید فرهنګي مطالعه ولري او وخت وخت داسې شاعر اوس داسې دی لکه مار یعنی پکار ده چې وخت زر زر خپل هغه بدل کړي پوستکی بدل کړي نو کم شاعران چې په پخوانی ډسکورس کې په ادبي ډسکورس کې په پخوانی شکل باندې پاتې دي هغه په نوی بازار کې بیا دغه نه لري اخیستون کې پیرون کې نه لري زما هغه د اصلا باید د ټولنې شرا غوښتنو ته د بازار دغه ته او همدغه شان د لوستون کې تمایل ته او همدغه شان د ادبیاتو کیفیت ته دا ټول باید سره هماهنګ شي او بدلیدونکو حالاتو ته چې اوس مثلا څه ډول هنر باید دغه ځای لري او خلک یې لولي او مثلا تغییر راوستی شي نو زه وایم چې شاعر دپاره په اوسني پیچلي جهان کې او د ټول لیکوال دپاره هم دغه لږ پیچلې شوې دنیا لږه پیچلې شوې باید د دې ټول رموز په پام کې ونیسي او وخت په وخت خپل موضوعات بدل کړي مثلا په خپل شاعرۍ باندې نقد وکړي بدل شي د حالاتو سره نو پای او لوستونکي هم نوي نوي لوستونکي پیدا کولی شي یو پایدلی شي په شاعرۍ په دې پخوا به داسې وو شل کاله پخوا پورې که نه یو شاعر به مثلا شعر ولیکه بیا به هغه چاپېده نو شاعر به تقریبا ډېر وخت په لوستونکي باندې راج کوو یا په هغه ادبي چاپېریال باندې به راج کوو شاعر به وکړي لیکوال به اوس موږ زر وینو چې مثلا یو شاعر وپایي کال دوه درې څلور بیا هغه وغورځېږي که نه یعنې زر زر دنیا ډېره سریع شوې ده ډېره زر زر حالات بدلېږي او نو په دې خاطر باندې موږ په دې څو د یو لسیزه کې د ډېرو خو شاعرانو در اوچتېدو او بیرته د پریوتو شاهدان وي که نه نو چې دنیا دومره سریع وي نو پکار ده چې شاعر هم لږ فکر وکړي او مثلا لږ ځان کې تغییر راولي لږ دنیا وپېژني که نه زر زر بدل وکړي که څوک ځان نه شي بدلولی جامه نه شي بدلولی په شاعرۍ کې خپل خپل شاعرۍ کې تغییر نه شي راولی په هماغه زاړه شکل باندې پرېږدي نو هغه بیا د تاریخ برخه کېږي
د فنکار په دې برخه کې کونړ ته ځو او هلته له ځوان شاعر نواب ریحان سره د هغه په شاعرۍ خبرې کوو.
هغه وایي چې د ټولنې ناخوالی، مهاجرت او کړاوونه د دې سبب شول چې دی د شیر له پرښتو سره یارانه وکړي. له نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
اتسل عامل شو چې شاعر شوی، کتابونه یې شاعران لوستل که نور څه وجوهات؟
انوری صاحب یو خو داسې وه چې د مهاجرت شپې وې، پردی وطنو غریبي وه، بېوسي وه، او د افغانانو در په در ژوند و لکه د نورو افغانانو هم موږ بې وطنه وو. یو خو دغه لامل و چې ډېر زیات د کمترۍ احساس به م کوه په پردي وطن کې، او بل زمونږ هلته چې په کومه سیمه کې اوسېدلو هلته د قلندر مومند په نوم باندې یو داسې ادبي ټولنه وه، د هغې سره ناستې پاسې کولې، ورسره په تنګ څنګ کې هلته به کومې ایف ایم وې، د هغې نه د ادبي خپرونې اورېدې، د شاعرانو کتابونه به مطالعه کول. داسې یو تاثیر و چې هغه څه چې موږ مړ به څه کې را پیدا کړو، یو څه لیکلو ته اړ کړو، تر اوسه لګې یو څه لیکو.
داسې معلومیږي چې د هجرت د ستونزو او د دلته د روان جگ هغه رنګونه ستا په شعر کې وځای په ځای شوي همداسې ښکاري.
انور صاحب که زما شاعري ته څومره ولولې، تقریبا 15-20% تر 30% پورې زه دا ویلی شم چې زما په شاعرۍ کې بس غربت، بېوطني، جنګونه، کونډه، یتیم، بېوسي، بېوزلي، به دغه موضوعات پکې ډېر زیات دي.
دا دردونه هر چا ته رسېدلي دي، د هجرت درد شو، د بېوطنۍ درد، همدارنګه جنګونو کې د ټپونو، د وژنو، دا ټول دردونه هر چا ته رسېدلي او هر افغان همدغه درد په زړه کې لري. ته هم یو افغان یې، نو دا درد دې منعکس کړی دی، خلکو ته انځور کړی دی د شعر په ژبه. مطلب
او همدغه خبره ده چې د وطن روانو حالاتو د وطنوالو په ژوند باندې اغېز کړی دی، لکه د نورو وطنوالو زما په ژوند باندې هم، زما په ژوند کې ډېرې بدې پېښې راوسېدي او موږ دې ته اړ کړیو چې خپل وطن پرېږدو یا خپل خپلوان. بلکې ما چې کوم درد لیدلی دی بیا د وطنوالو په، شاید زما نه نور وطنوالم ډېر درد لیدلی کړېدلی، خو زه خپل ځانې چې څومره ګمان کوم انقلابونو زمونږ بس هر څه ویجاړ کړي دي او ډېر زیاتې دردولي. همدغه دردونه دي چې یو شاعر دغه د زړه کې پروت احساس ته د لفظونو جامې واغوندي، او الله پاک دغه یو احسان په موږ کړی دی چې هغه سم درد دي او څه احساس و هغه د لفظونو په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوو.
داسې کوم شعر درسره شته؟
انوري صاحب شعر دی وایي: یو داسې وخت و چې په ما به ورېدل کاڼي، او سر به مې روغ و خو په سر مې ماتېدل کاڼي، نه پکې رحم و زړه سوی خو یې بیخي نه کېدو، چې دا به خلک و که هلته اوسېدل کاڼي، و پښتونخوا د امن کور، خو بیا څه داسې شوله زما په وینو به بیا هر وخت لمبېدل کاڼي، پردی وطن د هجرت شپې، او زه بې پلاره ومه، به ځینې وخت به مې د ولږې نه خوړل کاڼي، نور مې څه یاد نه و، د لاس په مزدورۍ اخته وم، په تورو شپو به مې په غرونو کې ویستل کاڼي، په ما باور وکړئ ملګرو، دا مې هم ولیدل، زما په حال به کله کله ژړېدل کاڼي، هلته به خلکو همیش کاڼي ورول په نورو، خماری هان به بیا د ځان سره ساتل کاڼي.
ډېر ښکلی شعر، ډېر دردونکی شعر دی. ریحان صاحب څومره شعرونه به دې لیکلي؟
تر اوسه پورې مې تقریبا داسې د 15-16 پورې تعداد زما د شعرونو رسېږي چې په مختلفو کتابچو، مجلو، اخبارونو کې. هغه شخصي چې زما کوم ډیټابیس ما سره د خپلو کتابچو پروت دی، دا را سره شته دی، او لګې یو هڅه کوو چې سم زړه کې احساس شي او فکر ته راځي، سوچ ته راځي، لګې اوس هم شاعري کوو.
کوم کتاب چاپ شوی دی؟
یو کتاب مې چاپ کړی دی په کال 1994 کې، ګل زما د خاورې، زما لومړنۍ شعري ټولګه ده.
راتلونکي دپاره څه پلان لري؟ کوم کتاب چمتو دی چاپ دپاره؟ که نه،
هڅه مې شروع کړې ده، هر څه خلاص شي زما دویم کتاب هم چاپ ته آماده دی، صرف بس د دو ملګرو لیکنې پې پاتې دي چې دغه لیکنې را ورسېږي انشاءالله، چې ډېر نږدې راتلونکي کې به زما دوهم شعری ټولګه چې کوم ده د ملګرو په مشوره مې ورته کاڼي نوم غوره کړی دی او انشاءالله چې ډېر زر به د لوستونکو
دا شعر هم په کې کېدی شي.
بس همدا شعر یا ټایټل شعر چې ورته کوم وایي هغه همدا شعر د دې شعر په اساس مې د کتاب له نوم هم غوره کړی دی.
زیاتره ملګري شاعران چې کوم دي هغه د دې نه ګیله کوي چې را سره ډېر شعرونه دي خو کتاب نشم چاپولی، اقتصادي ستونزې لرم. تا څنګه یو کتاب چاپ کړ؟ چا همکاري وکړه؟ که د خپل جب نه چاپ کړی دی، د دویم کتاب د پاره یې څنګه تابع کړی دی؟
دا خبره ډېره اړینه ده باید چې دا وضاحت ورکړم اورېدونکو ته. زما لومړنۍ شعري ټولګه چې کوم وه د اقتصادي ستونزو له امله او کوم ستونزې چې تا یادونه وکړه په دې ټولنه کې شته دی، زیاتره شاعران ورسره مخ دي. به زما او د هغې یو حال خو شفیق الله شاداب صاحب زمون د سیمې یو تکړه شاعر لیکوال دی. الله دې هغه له اوږد عمر ورکړي. زما د لومړنۍ شعري ټولګې ټول لګښت هغه په غاړه واغوستو. شفیق الله شاداب صاحب ما ته شعري ټولګه چاپ کړه. د دوهمې شعري ټولګې چاپ لپاره مې تابع همداسې نیول ده چې دا یو ځل زه ډیزاین کوم، کمپوز کوم او هغه هر څه خلاص شي نو بیا به د چاپ لپاره ستاسو غوندې یاران دوستان او مشرانو سره رابطه کوو، څه به خپله فارغ کو او انشاءالله چې دا کتاب هم د ملګرو په همکارۍ او په مشوره باندې چاپ کړو.
یو بله مهمه پوښتنه دا ده ریحان صاحب چې زموږ په ټولنه کې د مطالعې هغه شوق نشته دی زیات، د کتابونو پلورل اخیستل څنګه دي؟ ستا دغه کتاب چې تاسو چاپ کړی دا په وړیا ډول خلکو ته وویشه که نه څه قیمت هم پرې ټاکلی و؟
ما خو چې خپل کتاب انوري صاحب چاپ کړو دغه کتاب ما خپلو یارانو دوستانو په کوم مخکتنو غونډه کې د مشاعرو کې چې کوم دوستان ما ټولو له په وړیا ډول ورکړی. یو دا خو د موضوع یو اړخ دی چې په کتاب باندې لکه څنګه چې په ما نه مصرف نه شوی ستاسو غوندې ویار ملګری نو مشهور زمون قدردان هغه راله چاپ کړو. ما هم په وړیا ډول خپلو ملګرو ته ورکړو او خلکو ته مې ویشو. بل د مطالعې په برخه کې کرا شو، مطالعه زمونږ په هیواد کې دا یو رښتیا خبره ده چې ډېره زیاته کمه ده مطالعه. هغه تېره ورځ مې راپور کتو کابل کې یو شاعر و چې خپل کتابونه یې راایستلي و په سړک کښې په یو روپۍ کتاب یې ورکړم. نو د دې نه څرګندېږي چې مطالعه زمونږ په هیواد کې ډېره زیاته کمه ده. تر اوسه پورې خو دومره تعلیم نه و، علم نه و، نو له دې وجې خلکو مطالعه زیاته نه کوله. اوس چې سر د تعلیم لږ روش کړی دی، خلکو تعلیمونه وکړو، ځوانانو تعلیمونه وکړه، خو د دې تعلیم سره اوس دغه ټولنیزې رسنۍ چې کوم دي، فیسبوک شو، ټویټر شو، دغه صفحاتو په مطالعې باندې ډېر زیات بد اغېز کړی دی. همدې وجې ځوانان زیاته توجه چې کومه ده همدغه طرف ته ده، نو مطالعې ته دومره توجه نه ور.
خو اوس راته یو ښکلی غزل وې، نظم وې، شعر درته
شعر به درته وایم. شعرونه چې څونه غواړي انوري صاحب ستاسو په خدمت کې دي. شعر دی وایي: وم خوشاله ژوند مې خادو د چا یادو، وم خوشاله ژوند می خادو د چا یادو، د زړه کور می پی آبادو د چا یادو، ګونګوسه او تور شپه و ستوري نو خو زما په خله پر یادو د چا یادو، لاس تړلې دار لتلم غم می نو تیار سی ولاړ جلادو د چا یادو، او چې هر څنګه وو په ما تیر شو وختونه، پردی زی پردی هیوادو د چا یادو، نه سکون و نه قرار نه می آرام و ژوند می هسې ټول بربادو د چا یادو، چې شي سوله مسافر په خپل وطن شي زما دغه لوی مرادو د چا یادو، او ما ریحان به ډیوه تل بل ساتله،
ما ریحان به ډیوه تل بل ساتله،
خو بس څه وکړم چې بادو د چا یاد.
مننه. نو شاعرانو ته د څه پیغام دی چې څه وکړي، څه ولیکي او څنګه شاعري وکړي؟
اگر چې زه دومره پوخ استاد هم نه یم انوري صاحب، او نه د ځان د دې جوګه ګڼم چې زه د نورو شاعرانو ته نصیحت وکړم او هغې ته د سمه لار وښیم، خو هغه څه چې مونږ د استادانو نه، د مشرانو نه، په ادبي ناستو کې د ځینو ملګرو نه اورېدلي دي، هغه دا چې نوي ځوانان ته زما خپل شخصي سپارښتنه دا ده چې دوی دې تمرکز د شعر په ډېروالي نه کوي، چې یاره زه د ورځې کښېنم او 1500 شعره ولیکم او بس زه شاعر شوم او د کتاب چاپ کوم چې هغه پلان یې شاعر شو نه دیو د شعر په کیفیت باندې کار کوي هغه دندر د هغه شعر کې د همیت او هغه پیغام د ټولنې چې کوم د دې عاده د دې وخت سره چې کوم اواز چې تول غواړي هغه ټولنه چې څه غواړي دا وخت چې څه غواړي حالات سره ځان برابر غواړي دغه پیغام باندې تمرکز وکړي او داسې یو شعر دی کم شعر دی ولیکي خو معیاري شعر دی ولیکي او چې د ټولنې په درد دوا شي داسې شعرونه چې کله ډیروالی زیات وي خو هغه معیار پکې نه ساتل شوی نو پکې صرف قافیه او ردیف یې راجمع کړی یو شی لیکلی هغه پیغام پکې نه یا هغه یو درد انځور پکې نه یو د مشکل انځور پکې نه یو داسې یو څه پکې نه چې ټولنې د اصلاح سبب شي نو هغه شعر ډیر زر رکیږي او د مغسات شعر به سو په ډر نه اړ ولې داسې شعرونه چې کوم ژوندي شعرونه د نن نه درې سوه څلور سوه کاله مخکې که مونږ ویو کوم شاعرانو زمونږ رحمان بابا دی خوشحال بابا چې کوم شعرونه لیکلي که اوس هغه شعر ته وي نو ته وي که دا شعر پرون لیکل شوی دی دا هغه وخت نه دی لیکل شوی ولې دا هغه ژوندي حقیقتونه دي چې زموږ په ټولنه کې هغه درک کړي دي او بیا یې ویلي دي نو داسې شعرونه تل پاتې کېدونکي او باید شاعران هم دغه لار غوره کړي چې ښه شعر ولیکي
د دې روانو غمیزو او لانجو د ختمولو لپاره شاعران باید څه وکړي
زما چې څونه عمر دی تقریبا او ما د خپل عمر سره سم چې څومره درک کړی دی د دې ټولنې د دې غمیزې یا د دې روانو تپل شوو جګړو همدغه څه دي چې زه په خپل شعر کې نه کاس کوم او شاعران دې هم هڅه وکړي چې حقیقتونه درک کړي او په شعر کې راونغاړي او د پیغام د لارې یو خلکو ته ورسوي چې یاره حقایق دا دي حقیقتونه دې نه پټوي د چا په یاد کې دې مرسي نه لیکي یا د چا د چاپلوسۍ دپاره درباري شاعري نه کوي شعر هغه دی چې کوم د ټولنې د وګړو هغه حقیقي درد پکې ته راونغاړي د ټولنې هغه صحیح انځور نړۍ ته وړاندې کړي چې یاره د ټولنې انځور دا دی زما د هیواد زما د حالات زما د ژوند حالات زما د سیاسي اقتصادي اجتماعي حالات صحیح انځور دا دی نو شاعران دې هڅه وکړي چې درباري شاعرۍ نه لاس والي او داسې شعر ولیکي چې هغه د ټولنې په درد باندې دوا وي او داسې هغه د اورېدل غواړي چې دا شعر باید چې ټولنې ته ورسېږي
په پښتني ټولنه کې د نوي سیاسي او فکری بدلون راوروسته د لنډو کیسو بازار ګرم شو ګڼو لیکوالو لنډې کیسې ولیکلې خو یوازې هغه لیکوالان پاتې شول چې لنډې کیسې یې ټولنې ته مقبولې وي له دغو کیسه لیکوالو یو هم اجمل پسرلی دی کیسې یې لنډې خوږې له تلوسې او پیغامه ډکې دي نو ځکه خو لوستونکي هم زیات لري د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل څخه د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه شیطانی اورو
زرپانا کلاره یې د یخچال دروازه پرانیسته پوزه یې سونګی کړه د خوړو بوی یې په سپېږمو ښه ونه لګېد ور یې بیرته پورې واهه پرون مازیګر چې یې خواړه پاخه کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دیګ سر لوڅاوه او له خونده یې پوزه ورته کشوله د اپارتمان کړکۍ ته ورتیر شوه سپین ویښته یې باد خواره واره کړل لاس یې پرې ونیوه د کور مخې ته د سړک د غاړې د نری پارک په مینځ کې یې دوو تشو اوږدو څوکیو ته وچې سترګې ونیولې پر کړکۍ د راځوړندې سپینې جالۍ پیڅکې یې ور سمې کړې له اپارتمانه د وتلو پر مهال یې پر کوټې نظر تیر کړ د دوا کڅوړه په الماری کې و دوی پاکې پیالې د میز په سر ایښې وې د وچې ډوډۍ په ټوکرۍ ټوکر غوړېدلی و د دوو چوکیو پر تکیو د جالۍ دسمالونه هوار پراته وو دا چوکۍ یې پرون له کړکۍ سره یوې بلې ته مخامخ ایښې وې ور یې ورپسې پورې کړ یو منزل چې ښکته شوه له دوهم پوړه سره ودرېده لکه چې تاک ته زړه ناسړه وي د بلاکله اور سره تم شو بیا پارک ته ورغله پر چوکۍ کېناسته موبایل یې ور واخیست د زوی سهارنه پیغام یې په لوړ غږ ولوست زما هیر وو نن نشم درتله زما د انډیوالې د مور فشار جګ شوی دی باید هلته لاړ شم د هغوی کور لري دی موبایل یې اړخ ته کېښود سړه سا یې وایسته دې ته په مخامخ چوکۍ یوه ځوانه او یوه په عمر پخه ښځه ناستې وې ځوانې دې ته ومسل دې شونډې پوڅې کړې د سړک خواته یې مخ واړاوه. تر سترګو لاندې یې د انجلۍ وڅارله. د هغې ټنډه تروه شوې وه. کلاره یې بیا پیغام پرانیست. له ځانه سره یې وویل، دغه انډیواله یې نه پرېږدي. تېره میاشت خو ده ویل چې انډیواله راپسې وچې مور ته دې ورشه. ټوله یې مور ده، بهانې یې ورته کړې. موبایل یې په مټ کې ونیو. مخامخ ناستې نجلۍ ته یې په ویړو شونډو وویل، ښایستې، مخکې دې زما خبرې واورېدې چې خندا درغله؟ د نجلۍ څنګ ته ناستې ښځې د نجلۍ ورون ور ټینګ کړ. هغې پرانیستې خوله سره ټوله کړه. کلاره دې ښځې ته وویل، ستا یې له خیره چې سکونډې یې؟ دوی پاڅېدل. کلاره یې څوکۍ ته وکتل. په نورو ورځو به هم په کوڅه کې دا مهال ډېر خلک نه ښکارېدل، خو نن یک شنبه ده، هیڅوک نه تر سترګو کېدل. په دغو دوه کسانو پسې یې تر شا مغزی کوک کړ. دوی بلې کوڅې ته واوښتې.
سهار ګل میرزای په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې د نوي پښتو شاعرۍ څرکونه ښکاري. هغه په شعر کې د کلي یو نوی تصویر وړاندې کړی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي سهار ګل امیرزي نظم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې ښیم اورو. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم چې له خپله ځانه تاو شم، چې په ځان باندې راټول شم، چې له ځانه غېږه تاو کړم، له خپل ځان سره پیوند شم، په خپل ځان باندې مین شم او په خپل ځان باندې تاوان شم او له ځانه مزې واخلم. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. سالغېګینه په خپلې غېږ کې خیم. ځان ته وژاړم، له ځانه ګیلې وکړم، ځان ته ځان باندې له ځانه کرخې تاو کړم، ځان ته خپلې اوښکې خپله کړمه پاکې، ځان ته خپله په ځان ډېر نازونه وکړم، ځان په خپله ځان له ځانه مرور کړم، ځان په خپله راپخلا کړم، رضا شم، بیرته خپل ځان ته په منډه منډه راشم. ستا له غېږینه په خپلې غېږ کې خیم. سالغېګینه په خپلې غېږ کې خیم. په خپل ځان به مې له خپله ځانه بار شم، سر به ځان ته نور په خپلو اوږو کېږدم، خپل زنګون به خپل ټپي زړه ته اړم کړم، خپل وجود به خپله ځان ته رانږدې کړم، خپلې ګوتې به په خپلو سترګو کش کړم، په ټاټۍ ټاټۍ للو به ځان ویده کړم، د خپل ځان په زنګېدو به ځان ویده کړم. ستا له غېږینه په خپلې غېږ کې خیم. ستا لغېګینه په خپلې غېږ کې خیم. د تاویلو د ماویلو د شر نه یم، ته پوهېږي، ته خو پوهېږي کنه. هیلې مې ټولې داسې شوې دي چې لکه د وچو خسو یوه لمبه غواړي، تش بهانه غواړي، هسې نه اور واخلي، هسې نه لوله پشي. نه غواړم څوک درته قاتل ووایي، تا سره نوم د قاتل بد ښکاري، هسې نه زما د دې مړه ژواندو هیلو اجل نیولو او نیمګړو هیلو الزام په تا ولګي. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. ته پناشه تروږمۍ کړه چې تیاره شي، نن مې سیوری هم له ځانه سره یوسا، نن همدا یوه چوکۍ، یوه پیاله او یو کتاب بس. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پرېښوه، لار دې راکړه. تا نو زما د مرګ سلا کړه، ما چې لیلا کړه تا بلا کړه، له ناچارۍ مې درته شا کړه، نه بې وفا یم نه په زړه کافره یمه.
نورا نپر ټول کله خبر شولو ہے، بس خدا خبر ترتا رسی سن رانا بے حد پور تشوے دے قد ورت سودا زمان رسی اور شگنی یارا شگ نزڑ تیسان رسی را شگ نزڑ تیسان رسی گوردا سڑے تر سبا نرسی نرسی گوردا سڑے تر سبا نرسی راشگ نے راشگ نزڑ تیسان رسی گورد سڑے تر سبا نرسی نرسی گورد سڑے تر سبا نرسی راشگ نزڑ تیسان نرسی